دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په چین کې د افغانستان د سولې اړوند د غونډې ځنډیدل دي. تمام د غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه سي. دران دوستانو د دې خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت خاورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی د شبکې یو مهم قمندان قاری برهان وژل شوی. د روسیې، چین، امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبري اترې دي. او د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلی رښتنه وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاری برهان ووژل شو. دا دفاع وزارت په وینا قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حملې طرح و. د کابل ښار د صدارت پر چوک 2013 میلادي کال کې د جنوري په 20مه په بمی چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوي او یا ټپیان شوي وو. د ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو ویل شوي چې قاری برهان د لوګر په محمد عقی ولسوالۍ کې وژل شو. په عملیاتو کې یو شمېر عرب او پاکستانی وسلوال هم وژل شوي دي. په لوګر کې ولایتي چارواکو هم د قاری برهان په نوم د وسلوالو د یو قمندان د وژل کېدو ادعا کړې. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون مشري هم کول، او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترهګرو د فعالیت زمینه برابروله. د روسیې، چین، د امریکا او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ بیا د سولې خبرې شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه کړې وې. دا پرېکړه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو د یو ځان وژونکي برید په ځواب کې کړې. په دې حمله کې د لسو ملکیانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي سرتېری وژل شوی وو. مسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. افغان ولسمشر ویلي دا چې طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د ارګ خبرپاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غني دا خبر پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د ولسمشر سره په کتنه کې کړې ده. دواړو ولسمشرانو د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اذربایجان ته تللي وو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو د غړو هیوادونو او د هغوی شریکانو دفاع وزیران پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه راټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the
دا قاتم لاټر ماموریت په افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. واضح هدف چې د ناتو غړي بشپړ تعهد لري د غوښ پلاټر ماموریت ته، او زموږ د هدف ته چې ترهګر بیا هیڅ کله دا وس نه لري چې د افغانستان نه زموږ پر خاوره برید وکړي. مارکس پرسیات کړ چې ټول لوري موافق ول شي د هدف ته رسیدو تر ټولو غوره لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړې ده. لاساده لريونه خبرونه وري. دا عراق د بشري حقونو یو څارون کې خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلی رښتنه وشل شوی. تر دې مخکې په عراق کې څو اونۍ سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي. د عراق د بشري حقونو کمیسون وایي په بغداد کې 8 تنه وژل شوي. د عراق امنیتي سرچینې وایي چې په دوی کې 50 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړی چې وخت کې بهاونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې. ځینو رپورټونه وایي چې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې، او په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې پولیسو د مظاهره چیانو پر ضد له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به یې د ناروې د یو تبه په اړه ژر پریکړه وکړي چې وی بخي کنه. په مسکو کې محکمې یو درې شپږ کلن ناروېژي په جاسوسۍ مجرم پیژندلی. محکمې د اپریل په شپاړسمه د بندو دروازو تر شا دا کس په شپاړس کاله بند محکوم کړ، خو په خپله فرودبرګ چې پخوا د ناروې او روسیې پر پوله مفتش و خپل جرم نه دی منلی. برګ چې اوس تقاعد کړی دی له روسیې غوښتي چې پرېږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوه خبري غونډه کې ویل دا موضوع څېړو او په اړه به یې زر تر زره پریکړه وکړو. لاوروف دا خبره وروسته تر هغې وکړه چې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. او د سربیا حکومت د ایروایشیا له اقتصادي ټولنې سره چې روسیې مشرکې وي د آزاد تجارت موافقه وکړه. سربیا ته اروپایي ټولنې په مقرر ډول خبرداری ورکړی و چې دا کار دې نه کوي. دا موافقه د سربیا صدراعظم انا برنابیتس پرون په مسکو کې لاسلیک کړه. نوې موافقه به د سربیا او روسیې، بلاروس او قزاقستان د آزاد تجارت د توافق ځای ونیسي. د روسیې د صدراعظم دفتر پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به له سربیا سره مرسته وکړي چې د ایروایشیا د اقتصادي ټولنې له نورو غړو سره سوداګري کې د ګمرکي محصول له درکه پیسې وسپموي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د غونډې تور بلل شوی وای
ځینې کسان وایي چې شاید دا ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډیدلې.
د غونډه څومره مهمه وه او ځنډیدلې څه پایلې لرلی سي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
چین حکومت دولت ډېر تاثیر ګذار ده. په دې معنا ده چې دوی زموږ په همسا ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر ګذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جملې ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکا د سوریې ختیځ ته وسلې او ځواکونه لیږي. که وخت نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی سي. دا خبرونه مو تر یوې بجې ده. دوستانو اساتی رادیو ته شر اخلاص ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وایي دوی ته ویل سوي چې غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډول سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په یوه مناسب وخت کې به د پیکینګ غونډې ته د یوه پلاوي نوملړ د چین له حکومت سره شریک کړي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري چې همدا اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. ظاهر مل صاحب، خبرونه ته شر اخلي.
سلام فریبا جان، تاسو ته اوریدونکو دا تمه وه چې د افغانستان د سولې په اړه د چین په پیکینګ کې د راتلونکي دوشنبه په ورځ چې د اکتوبر 28مه نیټه کې ده د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه وشي، خو اوس سرچینې وایي چې دا ناسته تر نامعلومې نیټې ځنډیدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د پیکینګ غونډې ته وربلل شوی وو ازادي راډیو ته یې وویل چې معلومات ورته رسېدلي چې دا ناسته ځنډول شوې ده. ښاغلي دین محمد وویل د غونډې د ځنډیدو علت روښانه دی، خو هغه معلومات چې دته رسیدلی خی چې په مسکو کې د تیر ورځې غونډې په اوږدو کې غوښتنه شوې چې دا ناسته دې وځنډول شي.
موږ ته اطلاعات داسې راغلي دي چې د پیکینګ غونډه وځنډېده. ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلی. غوښتنه دا وه چې خبر د نتایجو نه وروسته دا غونډه شي، نتایج اعلان شي، بیا دا غونډه وشي، خو هغه بیا نړۍ ورسره ونه منله.
په ورته وخت کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان چې دا هم تمه ده د پیکینګ په غونډه کې ګډون وکړي ازادي رادیو ته وویل چې دا ناسته د سوونیو لپاره ځنډول شوې ده. دی وایي کېدای شي د چین ناسته د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته جوړ شي. د وای د سولې د کمیټې له یوې هوکړې وروسته دا غونډه د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ ده چې د نورو مذاکراتو د پایل لپاره زمینه برابروي.
تا زمینات بیشتر هموار کنه برای گفتگوهای بعدی.
داسې راپورونه هم شته چې د دې غونډې د ځنډېدو په اړه غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا نه شوې ده، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلورته بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان حکومت به د چین په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي نوملاړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. بلې فریبا جانې، ډېره مننه
کوم امید ظاهر ماسب. دوستان و هم اولیدل چی در افغانستان در سول پرد چین غوند زنده دلده در ملومه نده چی چه وقت بیا پیلیجی. خود افغانستان در مشرانو جرگی دو هم مرستیال بیا بایی چی افغان حکومت پا کرده چی پا چین که در افغان سول پتراو جوریدون که غونده لپر قافله جوری نکری، بلکه پا محدود شمیر حق کسان ورطا که چی ش لابی کولیسی. محمد اصف صدیقی وایی در غونده دیر مهمه ده که چین در طالبانو پا ملاتری هیواد پاکستان خپل اغیز لری او پریکری هم در افغان سول پا برخه که اغیز من ثابت دلای سی. ل شغلی صدیقی سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
چین حکومت دولت ډیر تاثیر گذار ده، په دې معنی چې دوی یمن په همسا ملک باندې ډیر مؤثر او تاثیر گذار ده. حتی دا هم ویل کېږي چې چین هم دا هیوادونو له جمهور ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده. نو دا په دې معنی غوښتنه به د چین دولت او حکومت نه مولس نه مداده چې موږ سره په دغه پروسه کې صادقانه همکاري وکړي. امیدوار ده ته چې دغه پروسه صادقانه ووځي.
بله صدیقی صاحب او بخی ستاسو نظر د افغانستان نه چې کوم پلاوی زی د حکومت او د سیاسيونو ګډ پلاوی، دغه پلاوی جوړښت او ترکیب باید څه ډول وي؟
ما غوښتنه د افغانستان د ټول سیاسيونو نه دغه بیا خاص د افغانستان دولت نه غوښتنه دا ده چې فقط په ټولو او ډیپلوماټیک اور یوازې مونږ کولای شو چې ترکیب حیات په طرف مقابل متوجه شو چې څومره کسان معرفتي، او د دې په څنګ کې دغه موضوع غوښتنه مو دا ده چې د قافلې نه جوړي، دا پرېږدي چې دا کوم قوم پورې لري، کوم موضوع پورې لري. مونږ ټول افغانان یو، د دې وطن بچیان یو، دا وطن په مونږ حق لري. هغه قدرونه د معرفي چې دوی ښه لابي کولای شي هم د چین حکومت سره او د دې په څنګ کې طالبانو سره، دوی دې ته وادار کړي چې د څلې پروسه کې موږ سره همکار وسی او بل افغاني سره وکي. د غوښتنه مو د افغانستان دولت مو داده چې دغه مطبوعاتي خبري او دغه فیسبوکي خبري نو کړه پرېږدي، یوازې هغه وړ کسان نه باندې کی چې واقعا تاثیر گذاري او ول ځین استقبال وکي.
بله صدیقی صاحب،
یوازې قافله تر جوړي.
بله صدیقی صاحب، د امریکا د جمهور رئیس لخوا د سولې خبري اترې یا د سولې پروسه د یو څه مودې لپاره وزنډې دا لاغ وسوه، اوس چې دغه پروسه بیرته شروع کیږي شرایط او دغه فضا څومره مناسبه ده، او ستاسو نظر دوه درې هغه مهم پوینټونه یا مهم ټکي چې دي هغه څه دي چې باید په مجموع کې هم د افغانستان او هم د سیمې او هم د نړیوال لخوا هغه ته په هغه باندې تمرکز وشي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس دته ارسه وایي چې په افغانستان کې د جنگ ادامه د دې په کار کې د دې تاوان ده، ورته لپاره جدي مخالفین د دې جنگ نه دي چې استفاده کوي د خپل ځان لپاره، او د دې په څنګ کې د ټرمپ انتخابات راتلونکي دا د ټرمپ هم مجبور مکلف ده چې خپل ولسته حداقل یو څه به دوخی چې په افغانستان کې د شل په مورد باندې دومره پرمختګ شوی ده، او د دې په څنګ کې ما غوښتنه د ټول سیاسيونو د افغانستان حکومت نه مدا ده چې په دې اساس وخت کې ټوب مو سره ده، موږ څنګه وکولی چې خلابې وکړو او لا سره یو کړو د افغانستان د بدبختي دغه د جنگ د خاتمې لپاره، نور دغه نیوکه د تخریب سره ایسته کړو، څنګه وکولی چې جامع جهاني او خاصا ایالات متحده امریکا ته اړ کړو چې په افغانستان کې موږ سره صادقانه همکاري د سره پاره وکړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اصف صدیقی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ صفه ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صافه وځي او ریډالې سي. اوس په لنجي صفه ایستخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د لبنیاتو د تولید ظرفیت څه باندې 1.9 میلیون لیټر ته لوړ شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لبنیاتو کې ډېره برخه شیدي جوړوي.
د افغانستان تقریبا بالا 1.9 میلیون لیټر.
د افغانستان د مالی وزارت مرستیال ویان عبدالله درمان وایي د کورني تولیداتو په زیاتېدو سره له ګاونډیو هیوادونو څخه د لبنیاتو د وارداتو کچه 3% راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي د پاکستانی کارکونکو د کمښت له امله په ورځني ډول له 1500 کانټینرو سوداګریزو توکو څخه یوازې 300 افغانستان ته انتقالیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د توکو په لیږد کې ځنډ له تیرو 60 ورځو راهیسې رامنځته شوی چې له امله یې افغان سوداګرو ته هره ورځ نږدې $10,000 زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر غني د دمې اسلاک غورزنګ د غړي هیوادونو د 13 غونډې په سنډه کې له خپل پاکستانی سیال سره په کتنه کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی سو ستونزې په فرصت بدل شي او ډېر تمرکز د سیمې په نخلولو وي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 490 افغانۍ.
د ناجیه سفید خبرونه کوم چې اقتصادي خبرونه یو ورول دوستانو تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ. نه یوازې دا بلکې نور راپورونه، تحلیلونه او خبرونه هم لوستلی سئ او کولی سئ چې زموږ خبرونه هلته په ژوندۍ بڼه واورئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس ورسی وي نړیوالې مسلې ته. امریکا غواړي چې د سوریې ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسما سروان د سر په سټوډیو کې د ترانسپ خبرونه ته شرغلي.
مننه.
که تاسو دا وشي امریکا د سوریه کومې سیمې ته په ځانګړي ډول غوړي چیز وکونه واستوي؟
فریباجان اول خو دا وایم چې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر هغه راپورونه تایید کړل چې پر اساس ویل شي دا هیواد د سوریه ختیځ ته تازه دم ځواکونه لیشي. مخکې دا ډول راپورونه خبره شوی او دا ویل چې هدف دا د دغو ځواکونو د استولو چې دا سیمه د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې له خطره وژغوري او ورڅخه ویسي. اسپر ویلی چې له تازه دم ځواکونو سره به زغرګاډي او احتمالا ټانکونه هم ملوي. اسپر دا خبره پرون جمعه په بروکسل کې وکړه. د ویل چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه به محدود حضور ولري او هدف به دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو تصفیه ځایونو ته یا چاڼ ځایونو ته لاره پیدا نه کړي. دا هم ویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالي سرچینو په بندولو باندې وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویل چې د امریکا محدود حضور به لا پیاوړی کړي.
بله، ترسه د امریکا دفاع وزیر د استول کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه څه ویلي دي کنه؟
تری وهده پر په دیاره نظر سرګند کړی دی. خبرې کړي دي د ویلي دي چې د دې میکانیزه ځواک شمیر به 200 تنو ته ورسی شي، خو دقیق ونه ویل چې څومره 200 څخه له سلو رانیولې تر زرو پورې، نو دقیق نه دی ویلي چې څومره. خو دې ته مو باید پام وي چې امریکا په سوریه کې د ترکیې پولې ته له نږدې سیمو څخه شاوخوا زر پوځیان ایستلي دي. په همدغو سیمو کې به چې امریکا خپل پوځیان ورڅخه ایستلي دي، روسي پوځیان ګاز مکوي. په دې سیمو کې پخوا امریکایي ځواکونه د کوردو ځواکونو سره یو ځای ګاز مکوله.
بله، درې زته مننه کوم دوستانو. ومردل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سوریې ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. په دې اړه نور تازه راپورونه او تحلیلونه کولای شي چې د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو ته موږ درته خبرو کوو. تاسو اوریدلی سي کولای شي د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم ولاړ سي او د سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه واوري. ویل ولې پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو ته وبرو چې دغو ورځپاڼو پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. ناجی صافی دغه ورځپاڼې لوستې دي او غټ ټکی راوړوي.
ویسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ولسمشریزو انتخاباتو نتایجو ته څومره هیله کیدی شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، انتخابات وشول خو د جعل تصویر او تقلب تور داغ د انتخاباتو له لمنې پاک نه شو. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې اوس له 800 زیاتې رایې باطلې اعلانېږي، د دې معنا دا ده چې تقلب شوی، خو باید دا معلومه شي چې دا تقلب چا کړی او ولس باید پوه شي چې حقیقت څه دی. په سر مقاله کې راغلي، که دغو درغلیو سره سره د انتخاباتو نتایج اعلان شي، دغه نتایج به چاته د منلو نه وي او کړکېچ به لا پسې زیات شي. خو د سر مقالې لیکوال بیا پوښتنه مطرح کړې چې د دغه بحران مسؤول به څوک وي. ځواب یې روښانه ګڼي او لیکي، دا انتخابات چې د کوم حکومت په مدیریت ترسره شول، بې له شکه چې هر نو مسؤلیت هم همدې حکومت ته راجع کیږي. د سر مقالې په پای کې لیکل شوي، که چیرې ماضي ته ولاړ شو چې باید هم ولاړ شو، موږ ته خو یې ځواب مثبت نه ښکاري، او که تېره سناریو تکرار شي، بې له شکه د ولس 15 کاله نور به هم ځای شي او دا به په خپله یوه لویه تراژیدي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې خپله مقاله پیل کړې ده، د روسیې، چین او پاکستان ناوړې هڅې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، روسیا، چین او پاکستان هڅه کوي چې یو ځلی بیا په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي، دې ته هغوی په افغانستان کې د سولې پر سر د بحث او خبرو نوم ورکړی، خو په اصل کې هغوی ټول په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ پر ضد د امریکا او ناټو د پوځي ماموریت مخالفت کوي. د سرمقالې د لیکوال په باور، دا لوري په ټول وڅ هڅه کوي چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه ژر له افغانستان ووزي، چې افغان حکومت کاواکه شي، طالب ترهګریزو بریدونو ته زور ورکړي او د ترهګرۍ په ملاتړ بیا افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي. د سرمقالې لیکونکي په وینا، د دې هڅې پایله ډېره خطرناکه او آن د سیمې او نړۍ پر زیان ده، ځکه ترهګري په پاکستان کې لا پیاوړې شوې او د افغانستان تر څنګ یې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښ کړی. د سرمقالې په پای کې راغلي، د سولې تر انوال لاندې دا ډول غونډې د افغانانو له ګډون پرته کومه پایله نه لري، او دا ډول غونډې یوازې او یوازې د امتیاز غوښتنې او له افغان حکومت سره د هر ډول پوځي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د مخنیوي لپاره دي، نه د سولې لپاره. او دنیا ورځپاڼې خپله سر مقاله بیا په دې کرښو پیل کړي، په تېره اونۍ کې د سولې خبرې اترې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د روسیې، پاکستان، امریکا او چین استازیو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د سر مقالې لیکوال د افغان چارواکو په حواله لیکي، د سولې لپاره د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو دا هڅې ګټورې دي او کولای شي چې افغانستان یوې بنسټیزې سولې ته ورسوي.
تاسو ته د رادیو اوري دوستانو، اوس به ورسو نورستان ولایت. د نورستان مرکز پارون کې بزګران د لوګانو له سژنې حاصله خوښ دي، وایي چې د تیرو کلونو پرتله حاصل ورکړی او ښه بازار لري. د دې موضوع تفصیل زموږ همکار روح الله انوري راکوي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي وایي، په خوای د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به یې کم و. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت د لوګانو کښتونو د پخوا په پرتله زیات حاصل ورکړی. حمیدالله او محمد اسف وایي،
دهقانان یا کروندګران چې داسې خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه آماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغوی معلومات راک، هغوی نه وروسته بیا اوس حاصلات د مخینې په نسبت ډیر ښه دي.
په خوښ مې واړه واړه کچالانو نه خرڅېدل، خپل کور دپاره مې کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت د طرف نه کوم کچل تخم را کړی موږ ته.
دوی وایي، له دې وړاندې هم الوګان کرل خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه وو، خو سږ کال له هر کلی په ټنونو الوګان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وایي،
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی. اوس چې سړی خلک چې پټینه الوګان وباسي او سمدستي ورته ګاډي ولاړي او خریدار ورته ولاړي او هغه وړي.
د دې کلی کې تقریبا 3 شپه یا سالور شش پای پوری خکتا خرطول ده پر لیگ دول کیگی.
بزگران وای که حکومت ورسرا ده کرکیلی پا برخه که ده اسری وسایلو مرسته وکری او دوی پری خپل ازمک هواری کری نستون زیبه کمی او حاصلات بایی نور هم زیاد شی.
پا کارولو وقتی منگ طول پا لازونو کرو پا خالی لاز او اشتولو وقتی هم پا لاز پا خالی لاز او دامنی وقت یخ موسمی او زمان لازون خرابیگی د خوره د لاسه خوره خرابای
که حاصلات لاسه راغلی د خو د دې پويستلو کې زمونږه ستونزه شته چې لاسون نه کار اخلو او یخنی می خاص کر منی ټیم کې نمنګا زراعت ریاست نه هلمندیو دا ارزول ارو چې د کچالانو او دالوګانو استلو د پاره مونږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایل تجهیزولو کې را سره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالداری رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي رادیو ته ویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د زمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډیر لاسته راوړنې لري او دا لړۍ دوام لري ان شاء الله چې دا ستونزې به په راتلونکي کې بیا نه وي. یو دغه د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نه وړاندې کول او نه یې د دې نه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کوله.
هغه وایي نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یاد بزګرانو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دوی هیڅ کله د ماشین آلاتو څخه استفاده نه ده کړې، خاصتا د کرنیزو ماشین آلاتو څخه. د نیک مرغه همدغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده تراکتورونه راولېږل چې دغه درې اراده تراکتورونه مونږ همدې بزګرانو ته په ډېر ارزانه قیمت مونږ دوی ته په اجاره ورکړل. سږ کال تقریبا د یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي. په راتلونکي کې به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشین آلات به هم موږ دې سیمه ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې ځمکې کمی دي او هغه هم ټولې د غرونو په لمنو کې آبادی شوي چې اکثرې هواری نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټي ته په لاسونو اوبه ورسوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مستخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه چې مخکمو واوریدل، ترشنه آسمان لاندی پروگرام هر شنبه د دو بجو تر څلور بجو پر خبریږي چې نن یې ورځ ده. او نن په نننی پروگرام کې به د مسکو او چین او همداراز په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه درلودې په دې اړه بحث ولرو. او دغه راز په دوهمه برخه کې، په دوهم ساعت کې به د واکسیناسیون چار یا د پولیو چارې په افغانستان کې کوم ستونزو سره مخامخ دي، څونه پرمختګونه لري، په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې هغه دولار سو په اوسنۍ خبرونه کې به تاسو پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
محمد اکرم نن بوري د باندې څخه یعنی د زابل ولایت شهر صفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم. خبره مې دا ده، موږ دلته ډېر خوشحال پراته مکتب نه لرو، یعنی کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. را پکې هر ژمې موږ دوسه تیاره وشي نه لرو، هر ژمې تیاره وشي نه لرو. غوښتنه مې دا ده چې زموږ اړتیا لري. را پکې د راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ خبره نه شي کېږي، چې واکسین چې خامخا ورسي خامخا.
زه جمعګی د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د معلولینو د شهیدانو غټې ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس صاحب مہربانی
موٹر نہ پیسے اخلی دعا ذرا در ذرا بیا بکوی او دان دولت پورا لدی خلق دی کہ مطلب نام دولت او دی جان پیسے اخلی موٹر نہ مجھے آزادی دادی نہ دا خواہش کہ مجھے پیغامونا خود دولت چرواک پر غزو پر ورسوی. السلام علیکم دادی دادی نہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه چې پیغامونه مراله لږه په کابل کې 12 بجې د شپې دقیقې سو یو ځل بیا له اجمل انت خدا مهم خبرونه لاندې زو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به یې د ناروی د یو تبه په اړه ژر پریکړه وکړي چې وی بخي او کنه. په مسکو کې محکمې یو درې شپېته کلن ناروېژی په جاسوسۍ مجرم پیژندلی. د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلیرویشت تنه وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا چې طالب رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دي. دا ارګ د خبر پانه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف علوی ته کړې ده. د روسیې، چین، امریکا او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون مسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې طالبان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ بیا د سولې خبرې شروع شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قومندان قاری برهان وژل شوی. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د ترهګری حملې ته راهو. په دې حمله کې تر 300 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. چارواکي وایي چې قاری برهان د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د یو شمېر بهرنیو وسلوالو سره وژل شوی دی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خبرونه تفصیل په ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس به اونیز پروګرام د زهرو کاروان ته ورسو چې زما همکار احمد عبدالنافع همت وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فی همتیم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دا هم راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د سمنګان ولایت د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی ازادي رډیو ته وویل د میزان د میاشتې په 9 نیټه د دې ولایت په مرکز کې 15 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شي په یو موټر کې له بغلان ولایت څخه د سمنګان ولایت لاري بلخ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون دوه کسان ونیول شول. پولیسو د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې لسګونه کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قومندان الهادات فدایی د اقرب د میاشتې پر لومړۍ نیټه ازادي رډیتو ویل د نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې 15 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شي. 25 کیلوګرامه هیروین، 8 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه ښیښه او 9 کیلوګرامه چرسول. د دې موادو د قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادي رډیو ته وویل پولیسو د میزان د میاشتې پر 13 نیټه په لومړیو عملیاتو کې په بهسود ولسوالۍ کې 102 کیلوګرامه چرس ونیول.
په دوهمه پیخه کې په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې په یوه کور کې 4.5 کیلو ګرامه چرس او څه اندازه هیروین ونیول شول. پولیسو د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور څلور کسان هم نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې د کیمیاوي نشه یي موادو څلور قاچاق کوونکي ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې په تالقان ښار کې 10 کیلوګرامه هیروین، 8 ګرامه ټابلیټ کا ګولۍ او 8 لیټره هغه کیمیاوي مواد ونیول چې د هیروینو په جوړیدلو کې کارېدل. تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي.
کدوی په دې مورد کې مسؤلانه قدم پورته کړي. زه امید لرم چې په افغانستان کې د خطرناکو موادو تښت قاچاق ډېر کمیږي.
په یو بل راپور کې تور پیکې در پیژنو چې نشه یې پرې ایښې او اوس له نورو محتاجونو سره مرسته کوي.
کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، نا امید دي چې دوی ما وویني وګوري کولای شي چې جوړم شي برته.
د یوې مدني ټولنې له مشر خلیل شنکر سره مرکه لرو. دا مدني ټولنه د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه لري.
موږ ډېری ځوانان اوس په مواد مخدر کې بخته دي. د ځوانانو د مخنیوي لپاره موافق نه یم چې دولت داسې کارونه کړي.
د محمد اغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله ټوله شتمني له لاسه ووته.
زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افسکړم. په دې کې بیا یو لس کاله تخفیف راته ولګېد، نه کاله راته پوخ کېد می تیر کې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ولی وکیل صاحب، زه خدای دې خیر کې، څه پیښه شوې ده؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
ما څه بد کړی دی؟
وس پرونه د امریکا او اروپایي ټولنې په وړاندې سپیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. د امریکا او اروپایي هیوادونو استازي په بروکسل کې غونډه درلوده. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان له ټولو جنگي خواو څخه غوښتل شوی چې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر ویان وایي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له 3 کالو راهیسې د نشي موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو طالبان د نشي موادو د قاچاقو مشري کوي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کولنې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازو د اکتوبر په 28 نیټه په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. د دې اعلامیې په یو ماده کې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر مخنیوي باندې ټینګار شوی او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه شوی چې د سولې تر تړون وروسته دي له نشئی موادو سره مبارزه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له 300 کالو راهیسې د نشئی موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو دای طالبان تورنوي چې د نشئی موادو د قاچاقو مشري کوي.
ما که از روز اول با این پدیده ها مبارزه میکنیم.
موږ له نشه یي موادو سره مبارزه کړې او نشه یي مواد مو افغانستان ته یو سترګواخ بللی دی. په تیرو 300 کالو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د نشه یي موادو مبارزه کې غړي هڅې کړې دي. موږ هیله لرو چې دا مبارزه به ښه نتیجه ولري، خو له بده مرغه چې د افغانستان جنوبي او جنوب لویدیځ سیمې چې هلته د نشه یي موادو کښت او تولید ډیر دی د طالبانو په واک کې دي. طالبان په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقو مشري کوي.
که څه هم تر دې وړاندې طالبانو د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي ول، خو افغان دولت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د سولې پر مهال دی له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشئی موادو په برخه کې خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې راغلي کله طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته جنگیالو ته د کار زمينه برابر نه شي، نو دا جنگیالي به د نشئی موادو له قاچاقونکو سره یو ځای شي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي چلونکی محمد عمر شیرزاد له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه په بیغوري تورنوي. دای د سیمې له هیوادونو او نړیواله ټولنې څخه غواړي چې د دې ستونزو پر وړاندې د افغان دولت سره مرسته وکړي.
کوم مسولیت چې دوی ترجه کوي د افغانستان کې د کاچاک او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري چې څنګه کولای شو چې دغه کاچاک او کښت مخه ونیول شي را ډول دوی خپل مسولیت نه دی ادا کړی. زما په نظر که دوی په دې مورد کې مسولانه قدم پورته کړي، زه امید لرم چې په افغانستان کې به د خام مخدره موادو کښت قاچاق ډېر کمی راشي.
د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په داسې حال کې له نشئی موادو سره د مبارزې غږ پورته کوي چې په دې ورستیو کې امریکایي سناتورانو خبر ورکړی چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي 129 میلیون ډالر د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال باندې لګیدلې دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکا اروپایي ټولنې د وړاندیز په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواوو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشئی موادو سره په کلکه مبارزه وکړي او اوس د یوې پخوانۍ معتادې تورپیکۍ حال درکوو. 18 کلنه تورپیکۍ په ماشومتوب کې په نشو اخته سوې، خو اوس یې درملنه سوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پرېښوولو کې مرسته کوي. دا پیغله وایي چې پلار یې د نشئی موادو کاروبار کاوه. دې کار د دوی پر ټوله کورنۍ ناوړه اغېز وکړ. لومړی د کاکا میرمنه معتاده سوه او هغې بیا دا په نشو اخته کړه. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
تورپیکۍ هغه هلمندۍ پیغله ده چې 2 کاله پرله پسې نشه وکړه. وروسته په هلمند کې ژوند کول ورته ګران شول. کابل ته راغله او د امن په کور کې یې ژوند پیل کړ. پلار یې د نشئی موادو کاروبار کاوه. دې کاروبار د هغې پر کورنۍ هم ناوړه اغېز وکړ. لومړی یې د کاکا میرمن په نشو وخته شوه او وروسته دا هم په نشئی موادو باندې معتاده شوه. تورپیکۍ 3 کاله د امن په کور کې تیر کړل. وروسته یې د نشې پرېښودلو اراده وکړه او بیا په کابل کې د ښځو او ماشومانو د درملنې په ملي مرکز کې بستری شوه.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روږدې شولم. بیا راغلم شبخانې ته. 3 کاله د امن کور کې وم. پس له 3 کاله راغلم شبخانې ته. دلته تداوی شولم.
تورپیکۍ 3 میاشتې په روغتون کې بستری وه او اوس روغه شوې ده. د تورپیکۍ علاج کوونکي ډاکټره بنفشه لنګری وایي تورپیکۍ اوس روغه شوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. اغلې لنګری زیاتوي تورپیکۍ تر درملنې وروسته د اوسېدلو ځای نه درلود. د همدې مجبوریت له مخې مو مرسته ورسره وکړه چې هم په دې مرکز کې کار وکړي او هم دلته اوسېږي.
خو دلته چې راغی دې شفاخانه کې ځان تداوی کړو. اول خو هېڅ راضیم نه و، ډېر ناامیده و، مګر دلته چې راغی چې زموږ خدمات وکتل دا هم ډېر انګېزه ورته پیدا شو. بیا اول خو ډاکټران د دې سره کار کول، بیا یې روانشناسان کار ورسره وکړو. ډېر ښه نتیجه یې راکړل موږ ته او دا موږ ته یو لاس راوړنه ده. بیا وروسته دا چې جوړه سوه تناوه، بیا دا خپله هم ډېر کوشش وکړه او زموږ همکاران هم ډېر کوشش وکړو په دې حکله کې چې دا باید ځکه یو ځوان نجلۍ د راتلونکي لري، باید چې دلته یو زمینه د کار ورته برابر سي. چې بیا وروسته دې ته دا زمینه برابر شوه چې دلته د کار په صفت باندې دلته کار ورته ورکړل شو.
تورپیکۍ له معتادو ښځو سره خپلې تجربې شریکوي او هغوی هڅوي چې نشه پرېږدي. د تورپیکۍ لومړۍ هیله نشه پرېښودل او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل وه. خو کله چې دا هیله پوره شوه نو په زړه کې نورې هیلې هم راوټوکېدلې. هغې وغوښتل چې لوړې زده کړې هم وکړي.
خالي هیله مې همدغه ده چې باید درس ووایم، یعنی کوم کار چې اوس کوم په همدغه کار باندې هم خوشحاله یم. خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنی کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي دوی ته یو د الګو کامیابي الګو شم، چې یعنی دوی هم وکولی شي. کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامید دي، چې یعنی دغه مواد څوک استفاده کوي علاج یې نشته، چې دوی ما وویني وګوري بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړه هم شي. برته
د معتادو ښځو روغتیایي مرکزونو د تورپیکۍ غوندې ډېرو لږو بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو او کار زمینه برابره کړې ده. تورپیکۍ نیکمرغه ده چې دغسې زمینه ورته برابرېږي. دا اوس نه یوازې دا چې خپل ځان د نشو له بدمرغۍ څخه ژغورلی، بلکې له نورو معتادو میرمنو سره مرسته کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزرني سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي موضوع ته راځو. ځینې مدني ټولنې انتقاد کوي چې ځوانانو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه سم پوهاوی نه ورکول کیږي. دوی وایي که ځوانان مخکې له د نشو د زیانونو په اړه خبر سي، بیا په نشو نه اخته کیږي. د مثبت بدلون په نوم یوه مدني ټولنه ځوانانو ته د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا چې دا ټولنه کوم کارونه کوي او د کار لارې چارې یې څه دي، په دې اړه فرید حلیمي د دې ټولنې د مشر خلیل شنکر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم کارونه کوي.
موږ ډېر برنامه او جلساتو مواد مخدر پر ضد او د مخنیوي لپاره موږ اقدامات کړي ده. یوه میاشت مخکې موږ یو کنفرانس درلود او د زیانونو د مواد مخدر د نشي توګه جوانانو ته او د دې خاورې بچیانو ته موږ روښانه وکړه او آګاهي ورکړل چې دا ډېر زیان لري. ټولو ته روښانه ده چې مواد مخدر په دې خاوره ډېر یو موزره او کشنده خبره ده او متاسفانه دا مواد ډېر عمومیت پیدا کړی ده نن په دې خاوره، خاصتا د ځوانانو لپاره. او متاسفانه په دې خاوره کې مدني ځوانان د ټولنې بنسټونه ټول جوانان په دې کې کار کوي. او متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې دولت یو روحانه او مستدل کار نکوي چې د دې مخنیوي لپاره او د دې اصرارو برملا کولو لپاره دا کوم خاص کارونه نکوي.
تاسو ځوانانو سره کار کوي، څومره دغه اوسنۍ آگاهي عامه چې د خلک ته ځوانانو ته ورکوي د وضعیت په کتو سره کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د مواد مخدر لومړنۍ برخه که موج باید مواد مخدر کاراول او قاچاقول باید مخنیسی. دا دیر مهم خبره ده و بیا د عامه پوهاوی دیر مهمه ده چه موج باید ده بوکو. په دې خاطر چه موج په مکاتبو که په مساجدو که په پانتونونو که باید عامه پوهاوی وکو. مهم خبره ده و دی زیانونه او دی ازرارو په برخه که موج باید دست اما پوهاوی بکنه. اما متاسفانه چه موش تر حوصه دی نکلیده او زی قناعت نلرم، په دی قناعت نلرم چه موش دی ری زد زوانان اوز به مواد مخدر که اخته دیم او دا یو سمه او یو کلک برنامه دی اما پوهاوی چه دی زوانان و دی مخنوی لپاره شویوی تر حوصه ما قناعت نلرم او زی موافق نیم چه دولت داسه کارونه کلیده.
اوس فکر نکوی سه ده مخدره پوران ده طول و خلق ونده ده که مهمه ده.
زه فکر کوم چه ملای مامان استادان درشن فکران باید آمه پوهاوی ورکوی. ده یو مسئولیت ده، ده یو واجبه ده چه پیغمبر سلام ویلی ده چه لاحق رفی دین په دین که جبر نسته. موش یو مسئولیت لرو چې روشن فکرانیو د دې بنسټون لرو پانتونونو کې موش باید دا وکړو چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړو. او متاسفانه دا خبره ځینو کسان ساده ګینی.
په کومه برخه کې ډېر ځوانانو ته آگاهي ورکړ شي تاسو اړتیا بولی چې هغه بخش ډېر مهمه ده؟ د کوم لارې نه، په سوشل میډیا کې یا د تلویزیون له لارې، د راډیو له لارې؟
زه فکر کوم چې په دې مخنیوي لپاره یوه او جدي تګلاره دا ده چې موږ یو دقیق او موثقه عامه پوهاوی ورکوو ټولو ته، په سرکونو کې، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې او په تلویزیونونو کې، په رسانه، په سوشل میډیا کې. موږ باید ډیر کلک تکلار جور کو او ځوانان ته عامه پوهاوی ورکو. ځینې کسان مواد مخدر استعمالیږي او دی نه پوهیږي د مواد مخدر څه ده، د دې زیانونه څه ده، د دې اضرارو څه ده. دوی فقط په یو لحظه کې د دې نشه استفاده کیږي او بیا د دې ضرر او زیان نه پوهیږي. زه فکر کوم که عامه پوهاوی ډیره مهمه خبره ده او دی نه تنها چې د حکومت بلکې د ټول افغانان په خصوص د ملا امامان استادان د پنتون روشنفکران ځوانان دوی کسان چې نن قلم لري دانش لري فکر لري دوی مسؤلیت او وجیبه لري چې د دې مخنیوي لپاره یو عامه پوهاوی وکړي چې دا سرتاسری وي په دې خاوره وي او ټولو ځوانانو ته آګاهي ورکول شوي.
او ستاسو برنامه د عام پوهاوی په برخه کې ځوانانو ته څه ده؟
دې توکو د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوی باید ډیر جدي وشي. موږ او تاسو باید دغه توکو د زیانونو د عامه پوهاوی به خاطر د مساجدو د لارونه د مکاتبو د لارونه د پانتونونو کې باید عامه پوهاوی وکړو او د دې مخنیوي لپاره ډیر مفیده او مهمه خبره ده. او زه فکر کوم چې ښه خبره ده چې موږ د مخنیوي لپاره د قاچاق د ترافیک لپاره موږ قانوني وکړو، همچنان د صادراتو ته قانوني وکړو، ځینو خاورو ته ځینو کشورونو ته به قانونی توګه باید صادر وکړو. او دیره کسان په دې خاوره دی چې دوی د مواد مخدر د افغانستان حکومت پر ضد استفاده کوي، شورشی گروپونه په دې خاوره دی چې د موج د ځمکو مواد مخدر کارول او بیا د دې د پول او د دې اقتصاد تمویلولو لپاره کار کوي.
د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د مثبت بدلون د مشر خلیل شنکر سره مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد اغا ته نشي مخکې د خیاطۍ دکان درلود او له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کړې وې، خو د نشو د خاطرې بیرته د لاسه ووتې. دا چې محمد اغا ولې په نشو اخته سو او نشو له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما درن خپل دکانداری کوله، زه خیاطم، یو بل ورور مې ګلدوزو، مشورور چې واغه د سودا دکانو، دا درې واړه دکان مې خټیټ کارم په برابر. نو بیا زه چې ما بس د دې دکانو نه سرپرستی نه بس هله هله اخر بیا د دکانداری نه دښمنی شو، دښمنۍ نیم شروع شوې په پاکستان کې. بس هغه نه بیا پیرې ته پکې ناستم، د شپې به مې تر 12 پوري پیرا کولای وي پوري. بس هغه نه سیګرټ به مې ځان سره ولګولو، بس پیرې ته پکې ناستم، اندغه نه بس هله هله په نشه در شوم. تر اوسه پوري بس اخر په پوډرو په ششوم پسې راغلو. په دې چې راوختم بس د دې نه مې دکان نه ختم شو، ورته بیت افغانستان ته راغلم، افغانستان نه پسې ایران ته لاړم، ایران نه بیرته راغلم، بیا په دښمنانو شروع شو. زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افس کړم. شل کاله افس نه بیا په دې کې بیا یولس کاله تخفیف راته ولګېد، نهه کاله راته پوخ کېد مې تیر کې، دوه نیم کاله پکې کې زه را خوش شوی یم. درې کاله چرس می څکولی، شراب می خوړلی، شیشه می څکولی، کریستال می څکولی، پودر می څکولی، اینو ورته وی کورت غوندې دی، هغه می خوړلی، تری می خوړلی دی، هغه بو غوندې دی، پلاستیکی دی ورته وی هغه می خوړلی، بیران می خوړلی، تر عراقو پوری پیران کې می عراق په جالا کې خوړه په شریخ کې. دغه یو لسکاله می کیږي چې دی پودر او دی شیشه عملی شوم، شیشه خو وسره پیدا شوی، خو شراب چې دی چر چې دی وړه کې توب نه می وایل. منګه مسکور تم خجالت یو کور نه مس پنده غیر اختی خبري کور م دغه 15 میشت کیږي چې پری خمې دندل ته باغاله مردان کوم کني خو استاد هم دی شي د 2300 روپۍ چې کینه متر گرمی پوری دی سبې نه پیدا کوم. خو کبار دمه شروع وکړه مال پری د چوره کمایلی، بس لګخ پی مازاد شي سبې نه تر گرمی او گرمی نه مازیګا 3 بجې به جی شو ماسختانه پوری باز دری سو دری نیم پوری برابر اول والا کمی ور پم چیف کی پری خلا غیاد نه چیزان ته می جوړی خسته او ټولین پنی شغیر کو. خو وعده ما پدی ون نه کولو چې رختي خبره زانه ته معلومه شملی من پ پردی آیا چې ځان ته کینې بیا به دغه ناموس ته ګوري بیا به دغه مور پلار تم ګوري ورون ته دغه په احترام باندې همون بیا غاسه مغز خراب پیدا ورسره بس ما پدې نه کوله پدې چې د خپل کور مسولیت را پسی وي بیا د خسر او د خو اخ او د هغه مسولیت بیا مې ورسره مغز چور خراب پیدا
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه وستې برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولي څو ګاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل استړی مشی.
خیر اوسی خور مشی
شاگل. خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه شي دې پاره راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې.
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم پوړی یادوما.
خا پوړی غواړې؟
هو پوړی غواړم. ژر راکا چې ډیره خماره یما.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم.
مفتی ما راکا وا په پورې راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم؟ زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی نن یوه پوړۍ په پور راکا سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي بس دی نور پور نشم درکولای.
خیر دی ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی زما پیڅه. زه مجبوریت لرم ته زما مجبوریت ته ګورې.
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا ته چه شی عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیری خوښیږي.
توبه خدایا یو خو نشهیي مواد خرڅوي بل دا ګناه هم کوي.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایا نه نه دا کار نه کوم. دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای زه ولاړه شه. زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې. داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه والله که یې چاته هم ووایم.
ښه سمه ده خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځی حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب خدای دې خیر کی څه پیښه شوی ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وزي او نه وزي. ته وای څه پیښه شوی ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټول کوڅه دې وشرموله تی چرم نه لري.
نه تاسو څه وایي ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایي موږ سرګې نه لرو. ته خو هیڅ شرم نه لري ستا له لاسه موږ هم شرمیږو.
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
دا تور نه دی ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل رکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي. میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی په سترګو مه رانه نوزه. یوازې زه او حاجي اشرف نه یو. که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ مجبوره یم.
بس بس نورې خبرې مه کوه. بس له دې ځایه به کډه باروي. بس هم دا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده یوه هفته وروسته کډه بار که خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نه شي که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا ته خدا نشی مواد زمونږ له وطن ورکې همي سات تباشو او همي ذات لاړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.